ازادي راډیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. ازادي راډیو دوله ساته خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د دیار لسو یو نوی یوم هجری لمریز کال لسن بولې د میاشتې دیر شمه ده چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر لشلم سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلی وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان وځي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لار هواروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سریلانکا کې د شل اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له هند څخه لوبه وبایلله. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پس هر کده مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس لاره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادعا رد کړې چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي حلو ځلو کې مداخله کوي. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د برما د اپوزیسیون له مشر آن سان سو چی سره په سپینه مانی کې په شخصي ډول خبرې وکړي. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس لاره پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو د داخلي حملو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د روان کال رئیس په دا ډول حملو کې یو 50 نړیوال عسكر وژل شوی دی. په عین حال کې سپینمانی وای ان جی کارنی د دریو امریکایي سناتورانو جان مکن، لنسی ګراهام او جو لیبرمن هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي دي تر هغه پورې چې دغه وژنو اغیز څیړل کیږي ستراتیژیک شراکت په ماقد ډول ودرول شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما او کرزی دغه راز د لمسوونکو موادو په وړاندې چې ظاهرا اشاره د اسلام ضد اخبار شوي فلم ته وه د زغم پر اړتیا هم خبرې وکړې. دغه فلم د افغانستان په ګډون په اسلامي هیوادونو کې پراخې مظاهرې راپارولې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې ناتو په داسې وخت کې له افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. سایمن ګاس پرون په بروکسل کې خبرلاند ته وویل اداري فساد، لوږه او ګڼې نورې ستونزې لا هم په افغانستان کې شته، خو تر 2014 میلادي کال وروسته نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کړې دي. سایمن ګاس زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې مرستې او په افغانستان کې ښه حکومت د ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. ټاکل شوی ده چې لس ورځې وروسته د سایمن ګاس پر ځای هالندای ډیپلوماټ ماوریتس یوخانز په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار پیل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له هند څخه لوبه وبایله. تیر شپه په کولمبو کې هند د درویشتو منډو په توپیر افغان ډله ماته کړه. د شل اورونو په نړیوال جام لوبو کې لومړی بیټنګ هند وکړ. په ټاکل شل اورونو کې د هند 15 لوبغاړي وسوځیدل او 159 منډې جوړې کړې. د هدف د رسیدو لپاره په پیل کې افغان لوبغاړي ډېر ښه وځلیدل.
Just stuck in the pitch, his pitch just starting to grip. Shortest ball he's bowled.
تر څو چې لوبه تر نیمایي هم واوخته، دا هیله افغان کرکټ ټیم لرله چې ښایي هدف ته ورسیږي. خو د افغانستان وروستي لوبغاړي ژر ژر یو په بل پسې وسوځېدل او شلم اور لا بشپړ نه و چې په 186 منډو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي اوټ شول. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ یعنې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان نړیوال جام دوهمه لوبه له انګلستان سره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادعا وی رد کړی چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي حلو ځلو کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان پرون وویل د موسکو د پریکړه چې د یو ایس ایډ محسسه له خپل هیواد د باسي خوښینون کړه.
It is regrettable that the Russian people are not going to be able to benefit.
دا د خوشنۍ خبره ده چې د روسي خلک به تر دې وروسته د روغتیا چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې د امریکا د خلکو لمرستو به برخې شي. واشنگتن ډیسیژن به پوره اعلان وکړ چې روسي پریکړه کړې چې یو اس ایډ ماسه وباسي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا ماسه تورنه کړې ده چې د خپل مرستو له لارې پر انتخاباتو اغیز شیندي. یو اس ایډ ماسه د شوروي اتحاد له تجزیې وروسته په روسیه کې فعالیت پیل کړ او په دې هیواد کې تر 2.6 میلیارد ډیر ډالر د ناروغیو پر مخنیوي چاپیریال ساتنې د مدني ټولنې پر غښتلتیا او د اقتصادي چارو پر رغونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د برما د اپوزیسیون له مشرې آن سان سو چی سره په سپینه ماڼۍ کې په شخصي ډول خبرې وکړي. له آن سان سو چی سره دا د باراک اوباما لومړنۍ لیدنه کتنه ده. سو چی په برما کې کلونه کلونه پخواني پوځي رژیم په خپل کور کې نظر بنده کړې وه. دا اوس د متحدو ایالتونو په ولس ورځني سفر ده او دې ته به د کانګرس لوري د سرو زرو مډال هم ورکړل شي. کانګرس په 2008 میلادي کال کې د سو چی په غیاب کې دا مډال هغې ته ورکړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قرغزستان ته ورسید. څو د دې هیواد له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به په قرغزستان کې د شلو نورو کلونو په مخه د روسیې د پوځي اډې د تمدید په اړه خبرې وکړي. همداراز به پر قرغزستان د روسیې د 500 میلیون ډالرو پور مسله یاده شي چې قرغزستان غواړي چې روسیه یې ورته وبخي. د ولادیمیر پوتین یو همکار یوری اوشکاف خبریالانو ته وایي په بشکه کې وویل چې د پور د بخلو مسله نور موضوعاتو سره تړلې ده. دا ورې دې سات مهم خبرونه. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي او وړاندې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې وایي ناتو ځواکونه چې کله افغانستان نووزي هلته به طالبان مات شوي نه وي. خو د ناتو هڅې په دې هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان باید د سیمې د ثبات لپاره خپل ترخي اختلافات ایوي خواته پرېږدي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پرونیو لوبې په اړه لا يقبل خبر يالسرة غقيد اليو
شاوخوا عزر دولة سواكستان أفران داخليو لأفرستان في صدر رغوني هاري خواتة بزياد كفول واقعين شي لخبل تيم خيدير زياد حمايات وملاكارتو.
پس می زو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي د پیښور د پرونی چاودنې ټول اته تن قربانیان ملکیان دي. او د سوریه ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي کومه جګړه چې په سوریه کې پیل شوې یوازې دمشق نه ګواښي بلکې ایران او د لبنان حزب الله ته هم یو تهدید دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان نووزي هلته به طالبان مات شوي نه وي. خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. سایمن ګس د 2011 کال په اپریل کې د ناتو د ملکی استازي په توګه په افغانستان کې وټاکل شو. د ناتو په مرکز بروکسل کې په خپل وروستي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه څرګندونې کړې دي. دا څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د ناتو جګپوړي ډیپلوماټ وویل تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان حکومت مخالف وسلوال مات نشي. خو دا توان به هم تر هغه وروسته پیدا نکړي چې حکومت را وپرسوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګاس په بروکسل کې خبريالانو ته پرون وویل د دې لپاره چې طالبان کمزوري شوي دي نو د افغانستان د شخړو د حل لپاره سیاسي لاره هواره شوې ده. یاغیان لا هم هلته شته. یاغیان لا هم فعال دي. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې سوله راشي تاسو ټول پوهیږئ چې موږ هلته سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لرو او له بیلابیلو لارو د دې سولې لپاره لاسونه غځول شوي دي. څو د سولې هڅې پر مخ لاړې شي او نتیجه یې روغه جوړه شي. څه چې زه یې څرګندول غواړم هغه دا دی چې یاغیان هم پوهیږي چې په زور د افغانستان حکومت نشي نسکورولی. د همدې لپاره زه باور لرم چې وروستۍ حل لاره به سیاسي وي. برټانیایي ډیپلوماټ سایمن ګاس چې د ناتو د ملکي استازي په توګه یې کار وروسته له 13 میاشتو بل کس ته سپارل کیږي دا هم وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي بیا هم جدي ګواښونه شته. کله چې په 2014 کال کې د انتقال بهیر بشپړ شي موږ دغه هیواد چې لګنو ستونزو سره مخامخ دی پریشتو دا هیواد د دیشکلونو جګړو له ستونزو سره مخامخ دی چې بنیادی تاسیسات یې ډیر ویجاړ کړي دي دا هیواد له سختې لوږې سره مخامخ دی او اقتصادي هم سخت کمزوری دی د نشه موادو ستونزه لري او د اداري فساد ستونزه د ناټو ملکی استازي زیاته کړه چې ناټو او نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي خو په کار ده چې افغان حکومت هم خپل شمنی تر سره کړي سایمن ګاس څرګند کړه چې کابل باید د اداري فساد مخه ونیسي حکومتي چارې شي کړي او د انتخاباتو په ګډون په حکومت پورې یو شمیر نور اړوند کارونه باید شفاف تر سره شي
خبری مجله اوري
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وای پاکستان او افغانستان باید د سیمې د ثبات لپاره خپل ترخی اختلافات حل کړي نو موږ په لیتوانیا کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په نوښت په جوړ شوې د اقتصادي پراختیا په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په اقتصادي پراختیا متمرکز وو نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په لیتوانیا کې خبر اعلان وکړ د پاکستان سره زموږ غړي کې نه یوازې د افغانستان بلکې خپل د پاکستان او ټولي سیمې لپاره د سولې او ثبات بنسټ جوړوي نو موږ چې د لیتوانیا په مرکز ویلنوس کې د افغانستان او سیمې په اړه په یو اقتصادي کانفرنس کې د ګډون پر مهال خبرې کولې وویل چې د پاکستاني چارواکو سره په اساسي مسلو جدي بحثونه روان دي ځکه د خغلی رسول په وینا افراطیت او تروریسم یوازې د افغانستان په زیان نه دی بلکې پاکستان ته هم تاوان لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل وسته دی وخره رستل چې موږ په شریکه د یو هواری د مندل لپاره کار وکړو موږ خپل کې جدي کار کوو او هیله لرو چې ضربه د پام وړ نتیجې تر لاسه کړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر ستمنا آزادې رډیو ته ویل د کانفرنس سر ډیره د افغانستان او سیمې په اقتصادي او تجارتي اړیکو متمرکز او د افغانستان سربیره په کې د سیمې او نړۍ د شله هیوادونو استادو برخه اخیستې و
کشورهای منطقه درونجی هستند کشورهای منطقه کې میتونن کې نقش برازنده داشته
هغه ستمنا وایي د سیمې هیوادونو په دې کانفرنس کې برخه لرل د سیمې هیوادونو چې کولای شي د افغانستان پر راتلونکو کې مهم رول ولوبوي لکه هندستان د سیمې هیوادونو چې د سیمې په پرمختګ کې خاصه به کړې لکه قزاقستان او ازبکستان هلمون یو چې د هغو مهمو طرحو په برخه کې چې افغانستان د خپل هیواد او سیمې د پرمختګ لپاره لري د سیمې د هیوادونو پراخ همکاري او ملاتړ خپل کړو د خپلې تمنا په وینا په سیمه کې د اقتصادي همکاري او پراختیا د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت د لوی سیاستونو یو برخه ده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویګاوډاس اوژاکاس چې اصلا د لیتوانیا د په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال پر اتلونکو لسیزه کې د افغانستان سره د اروپای ټولنې په مرسته او همکارۍ ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره سیمه ییز همکاري ضرور او مهمه وبلله د نوموړي په وینا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو اهمیت پیژندل د ګاونډیو هیوادونو لخوا په زیاتې دودي خو په دې برخه کې سیمه ییز همکاري لا هم یو ستونزه زده د اوشاکاس په وینا موږ دلته ډیر کله د خبرو او واقعیتونو ترمنځ ډیر لوی توپیر وینو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په وینا کې هم په دې برخه کې سم د لاسې وی نتیجې ته رسیدو تم نه شي کېدی خو د پام وړ حرکت رامنځته شوی دی او دا خپل مهم دی په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سربیره د مرکزی آسیا د هیوادونو ډیپلوماټانو او څیړونکو هم برخه اخیستې و
افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې د مقر ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو نومول شوی ولسوال د دوو نورو طالبانو سره وژل شوی او شپږ ملګري ژوند نیول شوی دي سید چا سقیمه په اړه نور حال راکوي
چارواکي وایي دغه عملیات بهرنیو سرتیرو تیر ورځ نه وخت د غزنی په مقر ولسوالۍ کې کړي دي چې په پایله کې د طالبانو د ولسوال په ګډون درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي د چارواکي په خبره تر عملیات وروسته بهرنیو سرتیرو ته د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې او نور چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې دغه عملیات بهرنیو سرتیرو د مقر ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې او نیول شوی کسان هم لزان سره وړي دي د خبره په عملیاتو کې بهرنیو سرتیرو ته ځان زیان نه دی اوخته
په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال سلام درې نفر وژل شوی دي او شپږ نفر زخمیان دي نو دا ځان سره سپیشل فورس وړي دي دا سپیشل فورس په طرف وژل شوی دی
چارواکي د مقر د پاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال نوم ملا عبد الله خي خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دوی ورځې وړاندې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې پاتن کوونکو او طالبانو ترمنځ هم نښته شوی و چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوخته و
دغه راز د نورستان امنی قومندان هم پرون په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د نورستان د امنی قومندان وویل چې پرون سهار سلګونو وسلوال مخالفینو پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ چې وروسته د دوی د ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ خطر رامنځته شو چې تر پرون ناوخته پورې دوام وکړ. تر اوسه د دغې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وروستي معلومات نه دي رسېدلي. کله چې مو په اړه معلومات ترلاسه کړل تاسو خبر کو خو اوس رازو د خبرونه نیمایی ته البته د خبری مجلې او یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس لارې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو د داخلي حملو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی وایي ناتو په داسې وخت کې له افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې پرون له هند څخه لوبه وبایلله. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا ویرات کړی چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي هلو ځلو کې مداخله کوي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما به د برما د اپوزیسیون له مشر آن سان سو چی سره په سپینه ماڼۍ کې په شخصي ډول خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قرغزستان ته ورسېد څو د دې هیواد له ولسمشر الماس بیګ اتمبایوف سره وګوري. ازادي راډیو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې یو بل ورځ یو بل مصیبت اوس به د افغانستان لپاره څه کیږي تر صدیق لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د ناتو په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو سره به ګډ عملیات راکم کړي او دې مسلې د افغانستان له یولس کلنې جګړې څخه د وتلو د ستراتیژۍ په اړه چې په زیاتو بشري او مالي تلفاتو او لګښتونو پر مخ وړل شوي زیاتې پوښتنې راپورته کړي دي. ورسپانه لیکي وسلوالو پر روانې اونۍ کې په هلمند ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې حمله وکړه او د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې پکې لمنځه وړې دي. په داسې یو حالت کې د ناتو دا پریکړه اعلان به د وسلوالو د پروپاګند یا تبلیغ لپاره ډېر اهمیت ولري. د انګلیسانو او ایتلافي ځواکونو لپاره توجیه داده چې د افغان پوځ له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله یو 50 بهرني عسکر وژل شوي او په افغان ځواکونو یې د واشنگتن بې اعتمادي رامنځته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي تر 2014 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو پورې مربوطه ده. د انګلستان دفاع وزیر فلیپ هامون په روانې اونۍ کې وویل دا عملیه سمه پر مخ روانه ده او په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د انګلیس ځواکونو شمیر راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي د انګلستان په پارلمان کې د کارګر ګوند غړی او وکیل پال فلن هغه مهال له مجلس څخه وایستل شو چې دفاع وزیری د افغانستان د پالیسۍ په اړه په درواغ ویلو تورن کړ. فلن ویل دا حالت د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای حالت ته ورته دی. هغه مهال سیاستوالو درواغ ویل او عسکر وژل کېدل. د فلن په وینا نن سبا په افغانستان کې زلور او باتور انګلیس عسکر د کم عقلو او احمقو کسانو لخوا غلط رهبری کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د همدې مسلې په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د ویان ډګرمن ریچرډ شپیګل خبره راخسته چې وایي په افغانستان کې زموږ ستراتیژي نه ده بدله شوې او موږ نه پشا کیږو. شایان ممکن یو څه بل ډول ښکاره شي خو موږ پخې نه سپکوو.
مخکې مو واورېدل چې په سریلانکا کې د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام لوبه کې د هند ملي ټیم افغان ټیم ته ماته ورکړه. په کولمبو کې تېره شپه د لوبې لیدو ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی ورغلی و. د احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې د هغو افغان لیدونکو د احساساتو په اړه وویل چې لوبغالي ته ورغلی و.
تقریبا شاوخوا زر دولت سوه کسان افغانان راغلي وو. د افغانستان ښایسته بیرغونې هرې خوا ته ډېر زیات سپول واقعیل چې خپل ټیم څخه ډېر زیات حمایت او ملاتړ کوو.
کله چې افغانستان پچه وګټله او د هندوستان ټیم ته بلنه ورکړه چې بیټنګ وکړي څرنګه په لیدونکو کې تاسو احساس وکړو دوی په دې پریکړه خوښو؟
دقیقا افغانستان چې کله د فیلډینګ یا د بالینګ برخه واخیستله لدې وروسته چې پچه وګټله دوی خپل دوه درې اورونو کې ثابت کړل چې واقعا دوی ښه پریکړه کړې ده، ځکه چې په درې اورونو کې تقریبا د هند دوه وکټ اخیستې وې، شاوخوا شل نمرې ورکړې وې، دا ډېره غټه خبره وه. ورته
په پیل کې افغان بالران ښه وځلېدل، خو وروسته چې بیا بېرته د هندوستان لوبغاړو ښه لوبه وکړه، لکه کوهلی چې ښه لوبه وکړه او ځینو نورو چې ښه لوبه وکړه، بېرته د افغانانو هیلې کمزوري نه شوې؟
بله بله، دقیقا د افغان بالرانو له خوا نه هیڅ کومه اشتباه ونه شوله، خو صرف په مس فیلډینګ له امله یا د ځینو د ټیم په منځ کې د ځینو غلطۍ له امله چې هغه د کیچ ډراپول ول د خپل توپ د ډراپول ول یا سم نه کیچ کول یا سم نه قط کول ول، چې د درې ځلې دا کار وشو او د ویرات کوهلی ډیره مهمه وکړه، تقریبا درې ځلې هغه ډراپ شول چې همدغه باعث دې شول چې افغانانو دغه جیک ټارګیټ ورکړي.
تاسو ویل چې ټارګیټ یا هدف زیات افغانانو ته هند وټاکه، وروسته له دې چې هدف زیات شو او یو څلور شپېته رانس شول، څنګه تاسو په سټیډیوم کې څه احساس وکړي؟ افغانان بیرته غلي نه شول؟
نه خیر نه، ځکه چې افغانانو په خپل لوبه کې هم ډیر زیات په لومړي سر کې افغانانو ډیر ښه لوبه کړل، ډیر ښه شاتونه وهل د اوپنرانو له خوا نه چې منګل وو او شهزاد محمدي وو، نو واقعا هم چې افغانانو په اول کې ډېر ښه لوبه وکړله په بیټنګ برخه کې.
البته په بیټنګ کې محمد نبی هم یو ډېر ډېرې مهمې نمرې افغانستان ته په نصیب کړې.
محمد نبی په دې لوبه کې باید هم چې ډېرش نمرې واخیستلې، البته دا ډېرش نمرې په ډېرو کمو بالونو باندې واخیستلې چې دا چیک ریټ دغه ډېر زیات لوړ وو او په ډیرو کم بلونو باندې ډیر زیات سکور جوړ کړی و.
د هندوستان ټیم سه په دنیا کې یو پیاوړی ټیم دی، یو د 500 ورونو نړیوال جام هم څو ځله ګټلې او د 100 ورونو نړیوال جام اتل هم پاتې شوی دی، څنګه دوی په لوبه کې ورخطا ښکارېدل؟
بله، جالب دا و چې په خپل سټیډیوم کې د میوزیکل ټیم له خوا یو سندره پلی کېدل چې په مطلع یو چې انډر د فریزر، یعنی چې دا هر ټیم بچ د فشار لاندې راته هغه به یو تپلیک کړل، یو د افغانانو له خوا نه ډیر زیات هغه شور مشور جوړ شو، یعنی ډیر ټیم واقعا د فشار لاندې راغلی او دوی فکر نه کوي چې افغانان به دومره ښه لوبه وسره کوي، ځکه چې خپل ویرات کوهلی په خپل وروستۍ خبرو کې چې د مین آف د میچ شو دا یې ویل چې موږ له داسې یو ټیم څخه لوبه ګټلې چې هغوی د بایللو لپاره هیڅ هم نه درلودل.
د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې پرون یې د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام لوبو کې د هند او د افغانستان د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه کتلې وه او د دغې لوبې حال راکو. پرون دغه لوبه افغانستان هند ته بایلودله. ټاکل شوی چې د سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان نړیوال جام لوبو په دوهمه لوبه البته له انګلستان سره وکړي. دا چې د افغانستان د کرکټ ټیم د دغې لوبې لپاره څومره تیاری لري په دې اړه د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر شفیق الله ستانکزی وایي
انشاءالله ډېر زیات امیدواري سته ده، له کنټرول په فارم کې دي او نمره غټ فرق نسته دی منګه نورو لوبډلو په مقابل کې، نو امیدوار یاستو د ملت د دعاګانو په برکت په جل جلاله د مرحمت په برکت ان شاء الله په دې سیالۍ کې منګه خو ځلېږو او کوشش په خپل اعظمي کوو چې دا سیالي وګټو او منګه د ورلد کپ کې ځان وساتو.
د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر شفیق الله ستانکزی او ازادي رادیو به تاسو د دغه لوبې له جریان او البته له نتایجو هم خبر کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او څلېرش دقیقې کیدونکې دي. پرون مازیګر په پېښور کې یو زورور موټر بم چاودنې په لزګونو ملکانو ته تلفات واړول. امنیتي مسولین وایي چاودنه د خلکو له ګڼه ګوڼې په یو ډک بازار کې وشوه. پولیس وایي په چاودنه کې د هوایي ځواکونو د ملکي کارکوونکو یو موټر هم زیانمن شوی او پکې سپاره درې تنه ټپیان شوي، خو د پېښې پاتې قربانیان ټول ملکي وګړي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیبور رحمان انګار پرې راپور راکوي.
د پېښور امنیتي مسولین وایي د تیرې ورځې په بمی چاودنه کې د هوایي ځواک د درېو ملکي مامورینو په ګډون څلور دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. چاودنه د چهارشنبه په ورځ پر سیمه ایز وخت د مازیګر پر څلور نیمو بجو د پیښور ښار جنوب ختیځې څنډې ته د سکیم چوک په بازارګي کې وشوه. پولیس وایي د هوایي ځواکونو د ملکي مامورینو یو فلانکوچ ډوله موټر له سیمې نه د تیرېدو په حال کې و چې د لویې لارې پر سر په یوه ولاړ الټو موټر کې درنه چاودنه وشوه. د پولیس والی رتبه افسر خورشید خان چې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په چاودنه کې د هوایي ځواک د ملکي مامورینو موټر ته سخت زیان اوښتی، خو زیاته یې کړه چې نه پوهیږي چې د برید هدف همدا موټر و که څنګه. دا چې د چاودنې هدف به د هوایي ځواکونو موټر و که څنګه، په دې باب څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو وروستي معلومات دا دي چې په یو سوزوکي الټو موټر کې چې د سړک غاړې ته ولاړو چاودنه شوې، اته کسان یې وژلي او څلریش نور پکې ټپیان دي. پولیس وایي د هوایي ځواکونو په دغه فلانکوچ ډوله موټر کې چې په بشپړه توګه سوځېدلی درې تنه سپاره وو چې په خبره درې واړه ټپیان دي. د پیښور د جنایي پولیسو مشر افسر شفقت ملک له رسنیو سره په خبرو کې د چاودېدونکو موادو د نویات په باب وویل چې په چاودنه کې د آر پی جي یا راکټ مرمۍ هم کارول شوي دي. تر هغې چې د پولیسو تحقیقات نوي بشپړ شوي دقیقه خبره درته نشم کولای، خو له لومړنیو شواهدو ښکاري چې له دیرشو تر څلوېښتو کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد چې د راکټ مرمۍ او چرې هم پکې وې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو، او په غالب ګمان چې د ریموټ په واسطه چول شوي دي. نوموړی همداشان زیاتوي چې په چاودنه کې د سپرلی یو بس موټر او ګڼ شمېر دوکانونو ته هم زیان اوښتی او پکې موجود خلک مړه یا ټپیان شوي دي. سکیم چوک د پیښور ښار جنوب لویدیځ څنډه کې ادم خیلو درې ته پر غځېدلې لویه لار واقع سیمه ده. د چاودنې له ځایه په لنډ واټن کې د هوایي ځواکونو یو لوی مرکز هم موقعیت لري، خو تر اوسه لا دا نه ده څرګنده شوې چې د بریدګر اصل هدف دغه مرکز و که ښار ته ننوتل. که څه هم تر اوسه لا چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو امنیتي مسؤلینو دا یوه تروریستي پیښه بللې او ویلې دي چې په چاودنه کې هغه مواد کارول شوي دي چې سختدریزې وسلوال یې په چاودنو کې کاروي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو چپو سربیره د غراز لوی خورنو کې د اف ام په 0.15 چپه هم اوریدل کېدای شي.
د ژوند رنگونه
تعالو بکم چیزه ده غازی ملا خان مرحوم نسیم ده عبدالمتین خان زویم او پا قوم بانده زه لازو ترکانه اما پا ترکانی که بهی سوزم.
تاس چون ده قبایل و پا مسائل و که دایم فعال پا تسوی هسته ده پا دی ورستو که پا کنر بانده کن برید سکیگی پا دی خبری را تاو که استاده چه ده ولی ده برید ولی کیگی او چه کول پا کار دی ده حکومت تا و ده خلقو تا
ډیر زیات خراب کړی د دوه لحاظ. یو خدا ده چې دا خاوره د افغانستان خاوره ده او زمونږ خاوره ده، مونږ افغانان. دویم په دې چې دغه زما قوم دی او په ټول تاریخ کې دی زما د نیکه او پلار په مرسته د انګلیسانو سره جنګېدلی دی. حتی د استقلال په دغه کې هم دی پوره ونډه اخیستې ده چې د هغې تاریخ شاهد دی. خو نن د تعصب ځای دی، ډېر د افسوس ځای دی. زه یو خوا د افغانستان د ملت یو فرض په صفت په دې خفهیم چې ولې د افغانستان په خاوره دا درانه بمونه اولي د آسیا په مدرسه کې چې استاد وم تاسو ستاسو په هغه وخت کې سپاره دا نن چې ته زما د سر سودا کړې خدای زده هم په دغه قواره
استاد څه فکر کوي دغه پښتانه په دغه سیمو کې چې دی دا دواړه غاړه د دې کرښې دوی باید څه وکړي؟
باید چې متفق شي په موږ به پښتنو باندې نن هغه ټوخه روانه چې تا خو نه ولم هغه ولم ته خو مې په ایجنسۍ کې تا خو نه ولم که دی ورته نه وایي چې دغه زما قوم نه دی.
استاد حکومت ته څه کول په کار دی؟
حکومت څه چې څه مناسب وو هغه یې ونه کړ. او شورا زمونږ ولې غلي ناسته ده؟ مخالف حزب چې ځان ته وایي او جوړ شوی دی هغوی خو هېڅ څه ونه کړه کنه چې ولې زمونږ په خاوره بمبار کېږي. زه داسپنجار خان هم گیلر دا دومره مبارزه د بچا خان سه پدی چې خیبر پختونخوا نوم او د توس پختون نه لا څه خستل له خیبر دره خلا زورا په کابل او په خوذ کې افغان یو دی خو بیا هم بیا په دې خلاص کوم سه شمس الدین ماجرو سه په شیز کې ویلي چې خاورې یم خو د باز سره مالې او زه کس او زناکس د خپو د څنګ یم ټیټ مې وبوله خو زنګ نه باندې ما کړه زه په دې افتازګۍ کې لوی ګړنګ یم یعنی بیا به دې ملا ماته شي.